السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم دا دیوز خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سوره نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو نو هغه نا امید او ناشکر شي او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینې ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو، زموږ نیکې پرزوینې او سلامونه ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 دریم هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې نهمه د 1400 شپږ څلویښتم هجري قمري کال د جمعه د یوسانی د میاشتې وویشتمه او د 2024 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې نهویشتمه نیټه ده. وګوریدونکو، تاسو په دغه خپراونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته لرو چې د پاکستان او د افغانستان د سرحدي جنګونو علتونه نومیږي. ورپسې به ایران په د اونۍ په هنداره کې 19 پروګرام درته وړاندې شي، او په آخر کې به یو ګرده میز درته وړاندې شي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د نښتو او جنګونو په هکله دی. په دغه ګرده میز کې آزاد خبریال او شنان طاهر خان او د پوځي چارو شنان صادق شنواری ګډون لري، او په دې سره به زموږ دغه خپرونه هم پای ته ورسیږي. خو ګوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته خبرونه او نور مطالعې لوستلی او چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته، خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې.
قدرمنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د مرغومې د میاشتې نهمه نیټه له ولایت سره د امت میثاق او د بصیرت ورځ. د پاکستان لخوا د افغانستان د واخان د سرحدي لارې نیول، او په سوریه کې د امریکا په ملاتړ سره د داعش خوځښتونه.
اوس پوره خبرونه صادق حسین او میرمن فاطمی درته وړاندې کوي. د مرغومې د میاشتې نهمه نیټه له ولایت سره د امت د میثاک او د بصیرت ورځ ده. زموږ خبریال راپور کړی، نن د یکشنبې ورځ چې د دسمبر د میاشتې 9 نیټه ده، د 1400 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې د نهمې نیټې په لاریونو کې د ایران د حماسه رامنځته کوونکو او د ولایت مداره خلکو د شوروي شتون له کلیزې سره سمون خوري، کوم چې د اسلامي انقلاب په تاریخ کې د بدلون پیچومې او د اسلامي ایران د خلکو په ویاړونو کې بله د سرو زرو پاڼه ګڼل کیږي. د 1400 هجري لمریز کال د مرغومې د میاشتې نهمه، یعنی د 2009 میلادي کال د ډسمبر د میاشتې 10 نیټه، د ټولنې د جوړښت له ماتوونکو څخه د براءت په اعلانولو کې د ایران د خلکو د میلیونی لاریونونو یادونه کوي، او پیتنه چونکو ته پریکنده ځواب و چې د ایران د ولسمشرۍ په 10 پړاو انتخاباتو کې د درغلۍ په پلمه یې و چټي لاره غوره کړې وه. د مرغومې د میاشتې نهمه نیټه د ولسي ذات خپلواکۍ او د بصیرت بېلګه ده چې د خپل ژوند تر پایه پورې د اسلام د اصولو او د انقلاب د ایډیالونو ساتلو لپاره ولاړ دي، او هغوی په راسا غږ سره وویل که چیرې دښمن د ایران د خلکو د دین په وړاندې ودرېږي، نو د دوی د ټولې دنیا په وړاندې به مقاومت وکړي. د مرغومې د میاشتې نهمه نیټه د شیطان په پوځ د الهي پوځ د غلبې ورځ ده، د ایران د ملت د جذبې ورځ، او د حسینیا شورا پوره د سپېڅلتیاو په هکله پردیو هیوادونو ته د ړونده ګوډاګیانو او غاپلو کسانو د حرمت د ماتولو او د سپکاوي په مقابل کې د سپېڅلې غوسې د ښکاره کولو ورځ ده. د ایران خلکو په دغه ورځ د پیتنې په مشرانو غلبه وکړه، او د هغوی نامبارکه پیتنه یې له خاورو سره خاورې کړه.
روسیه د طالبانو او پاکستانی پوز ترمنځ د سرحدي نښتې په تړاو اندېښنه ښودلې ده او د خبرو اترو له لارې د دغه ترنګلتیاو د پای ته رسولو غوښتنه کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاوروا نن طالبانو او پاکستان ته د دغه کړکېچ د سوله ییز حل بلنه ورکړې ده. هغې زیاته کړې ده موږ له ښکېلو خواو غواړو چې له زغم کار واخلي او رغنده خبرو اترو ته حاضر شي څو خپل اختلافات په سوله ییز ډول حل کړي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره ورځ د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ د پاکستان جټال وتکو د بمبارۍ په ځواب کې غچ اخیستونکي بریدونه ترسره کړل. طالبانو بیا ادعا کړې چې په دې بریدونو کې له شل ډیر پاکستاني پوځیان وژلي دي. بلخوا پاکستاني رسنیو د خپلو امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستاني سرتیری وژل شوی او یو ولس نور ټپیان شوي دي. همداراز د پاکستان امنیتي چارواکو ادعا کړې ده چې په ځوابي برید کې اته طالبان وژلي دي. د یادونې وړ ده چې وخت نا وخت د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ سرحدي نښتې رامنځته کیږي، خو پر افغان خاوره د پاکستاني اوایي بریدونه د دواړو خواوو ترمنځ د ناندرۍ ډیرېدو لامل شوي دي.
پاکستان د افغانستان په سرحد کې واخان سرحدي لاره ونیوله. زموږ خبریال راپور کړی ځینو رسنیو د پاکستان د پوځیانو لخوا د افغانستان په خاوره کې د واخان سرحدي لارې د نیولو او د کنټرول کولو خبر ورکړ. د پاکستان په رسنیو کې خبرونه تایید شوي راپورونه وایي چې دغه هیواد پوځیانو له افغانستان سره په سرحد کې د واخان ستراتیژیک سرحدي لاره په موقته توګه په خپل کنټرول کې وروستلې ده. ځایي سرچینې وایي چې دغه اقدام د تحریکي طالبان پاکستان له ترهګرې ډلې څخه د افغانستان د طالبانو د حکومت ملاتړ ته په غبرګون کې ترسره شوی. د راپورونو پر اساس د پاکستان حکومت ویلي دي تر هغه وخته چې د افغانستان طالبان د وسله والو ډلو له ملاتړ لاس وانخلي په واخان سرحدي لاره به کنټرول وساتي. له دې سره سره تر اوسه د پاکستان او د افغانستان طالبانو چارواکو په دې هکله څه نه دي ویلي.
د افغانستان د خوست ولایت خلکو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه. زموږ خبریال راپور راکوي چې سلګونه خوستوالو په دغه ولایت کې د پاکستان هیواد پر خلاف سوله ییز لاریون ترسره کړل. لاریونوالو په داسې حال کې چې د دغه هیواد پر خلاف یې شعارونه ورکول، پر پکتیکا ولایت یې د پاکستاني هوایي بریدونه غندنه هم کوله. سلګونه خوستوال د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د خوست ولایت په مرکز کې راټول او د جنوب ختیځ ولایت پکتیکا کا پر بلمل رسوالۍ د پاکستان د تیرې ورځې د هوایي بریدونه غندنه کوله. په دغه بریدونو کې تر 500 زیات ملکي وګړي چې ډېرې یې مېرمنې او کوچنیان وو ووژل شو او یو شمېر نور ژوبل شول. همدارنګه د استوګنې لسګونه کورونه، یو جومات او یو مدرسه هم ړنګه شوه. لاریونوالو دا برید د افغانستان پر خاوره څرګند تیری وباله او په راتلونکي کې د داسې بریدونو د نه تکرارېدو غوښتنه یې وکړه.
د حیات تحریر شام ډلې د مشر ژمنې دروغ ثابت شوې. زمون خبریال راپور کړی د سوریې په وزارتونو کې د علوي قبیلې د چارواکو د څنګ تکولو د څاپې په پیلېدا سره د هیواد د ټولنې د هیڅ پرګانې له کاره د نن لرې کولو په باره کې د حیات تحریر شام ترهګرو تشکیلاتو مشر ابو محمد الجولاني ژمنې دروغ ثابت شوې. ابو محمد جولاني چې مخکې دا کړی وه په سوریې کې د هیڅ ډلې او د پرګانې د څنګ تکولو کوشش نه کوي، خو د سوریې د څلور دیرشو چارواکو د نومونو نوی لیست خپور شوی دی چې د مذهبي ګروهانو په دلیل له کرنو لرې کړای شوي دي. د سوري سرچینو زیاته کړه جولاني او د هغه تر حکم لاندې عناصر د لوی پیر کې له هر ډول چارواکو څخه د حکومتي ادارو د خالي کولو د سیاست پلي کول دي. د دغه راپور پر اساس د حیات تحریر شام ترهګرو تشکیلاتو د مشر ابو محمد الجولاني سیاست غیر ښکاره او په پړ ډول ترسره کیږي.
د اسرایل رژیم وویل چې د ناحال لیوا د غزې ترنګ په جنوب کې له رفح سیمې شاته کړی او د دغې سیمې مسؤلیت کوریانی لیوال ته سپارلی دی. د اسرایلو پیوز په یوې بیانیه کې ویل چې د ناحال په نوم د پوځي جنگي لیوا تیرونی له اوو میاشتې جنګ وروسته د غزې ترنګ په جنوب کې په رفح سیمه کې خپل ماموریت پای ته رسولی او د سیمې مسؤلیت یې د کوریاني څلورمې لیوا جنګي ټیم ته ورسپارلی دی. د ناحال لیوا په غزې ترنګ باندې د یرغل له پیله راهیسې درانه تاوانونه لیدلي دي چې په دې ډول یې د صهیونیست رژیم کابو پنځوس افسران او پوځیان وژل شوي او سلګونه نور ژوبل شوي هم دي. د اسرایلو د یالسم ټلویزیون هم راپور ورکړ چې په رفح سیمه کې د نهال لیوا د شتون څه د پاسه اووه میاشتې د اسرایلو پوځیانو د سختې ستړیا سبب شوی. کوریان لیوا هم د ذخیره په حالت کې یوه لیوا ده چې مخکې یې د غزې د جنګ په اوږدو کې د غزې ترانګې د جنوب په جنګونو کې ګډون کړی دی. له غزې ترانګې د نهال لیوا له ایستلو او له پراخو ورانیو سره سره چې په سیمه کې یې رامنځته کړي دي، د اسرایلو پوځ د فلسطینیانو له پرله پسې مقاومت سره مخامخ دی او چاودنې د هغوی تر ټولو ستر ګواښونه دي.
جنوبی کوریا کې الوتکه نسکوره شوې، یو سل نهه اویا کسان په کې وژل شوي. زموږ خبریال راپور کړی، په جنوبی کوریا کې په هوایي ډګر باندې د الوتکې د کوزیدا په وخت د اور د لګېدا له کبله تر اوسه یو سل نهه اویا کسان وژل شوي او د عملې دوه کسان چې یوه پکې ښځه او یو پکې سړی دی ژوندي بچ پاتې شوي. د پیښې په وخت په الوتکه کې د عملې د شپږو غړیو په شمول یو سل یو اتیا کسان سپاره وو. دغه پیښه د الوتکې د کوزیدا په ګیر کې د خرابۍ له کبله رامنځته شوه او الوتکه له رنوی څخه په وتلو سره د رنوی ګیرچاپیر له یوه ازغن جال سره وجنګېده. د اور وژنې ادارې ویل اکثره کسان له الوتکو بهر د غورځېدا له کبله وژل شوي او دغه احتمال شته چې دغه الوتکه له یوه مرغه سره د ټکر او د خراب موسم له کبله غورځېدلې وي. د الوتکې د غورځېدا اصلي علت به د تحقیقاتو له بشپړېدا وروسته اعلان شي.
د امریکا پوځیان د داعش ډلې په ملاتړ سره په سوریه کې خوځښتونه ترسره کوي. زموږ خبریال راپور راکوي چې د سوریه سرچینو د داعش ترهګرو تشکیلاتو په ملاتړ سره د سوریه په خاوره کې د امریکا د پوځیانو د خوځښتونو خبر ورکړ. د عراق معلومه خبري اژانس نانسار ویل چې د امریکا د پوځیانو کاروان د داعش ترهګرو تشکیلاتو په ملاتړ سره د سوریه په ختیځ کې د دیروزور دښتې د داخل په څلوېښت کیلومتره کې پرمختګ وکړ. د امریکا د عسکرو کاروان چې په دیارلسو پوځي ګاډو مشتمل وو، پرته له دې چې د داعش ډلې په دیروزور دښته کې دیره ده لخوا ورباندې حمله وشي، په دغه سیمه کې پرمختګ وکړ. د داعش ډلې د غړیو په څنګ کې د امریکا د پوځیانو د کاروان حرکت په داسې حال کې وشو چې حتی دوی په یو بل یوه ډزه هم ونه کړه. دا په داسې حال کې دی چې په تېرو دوو اونیو کې د سوریه په لسګونو پوځیانو تښتول شوي او اعدام شوي، خو د امریکا د پوځیانو کاروان د داعش ډلې په شین څراغ سره په اسانۍ سره د سوریه په بیلابیلو سیمو کې د حرکت کولو په حال کې دی.
او وروسته خبر دا چې ایلن ماسک ویل امریکا د دیوالیه کې دا په لور روانه ده. زمون خبریال راپور کړی، په نړیواله سویه مشهور شخصیت او د ایکس انټرنیټ پاڼې مشر ایلن ماسک د امریکا د اقتصاد په باره کې اندېښنې څرګندې کړې دي. هغه د جونی روګن ایکسپیرینس په نوم مشهور پوډکاست کې دغه خبره اشوه کړه چې د امریکا معیشت او اقتصاد دیوالیه کېدلی شي. ایلن ماسک زیاته کړه چې د امریکا ملي پورونه شپږ دېرش اشاریه اووه ټریلیون ډالرو ته رسېدلي، کوم چې ډېر خطرناک دی او که چیرې مناسب اقدامات ترسره نه شي نو د امریکا اقتصاد دیوالیه کېدلی شي. هغه ویل په 2014 میلادي کال کې د امریکا د حکومت لخوا یو اشاریه دولس سوه پنځه شپېته ټریلیون ډالر د سود ورکولو لپاره ولګېدل. دا په داسې حال کې دي چې د امریکا ټول ټل عاید څلور اشاریه دوه نوي ټریلیون ډالر دی. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
عزتمن اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ سیاسي تبصرې ته چې د پاکستان او د افغانستان د سرحدي جنګونو علتونه نومیږي. د پاکستان په خاوره کې په یو شمیر مرکزونو باندې د افغانستان د طالبانو له غچ اخیستونکو حملو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ سرحدي تاوتریخوالی زیات شوی، په دې ډول چې د سیمې هیوادونو د اسلام آباد او د کابل ترمنځ د سرحدي تاوتریخوالیو د دوام د پایلو په اکله اندېښنه څرګنده کړه. د پاکستان د پوځیانو او د افغانستان د طالبانو د سرحدي ځواکونو په ډزو کې نه یوازې پوزیان بلکې ملکی وګړي هم وژل شول. د پاکستان په خاور یعنی د ډیورنډ کرخې ور اخوا په یو شمیر مرکزونو باندې د افغانستان د طالبانو بریدونه د افغانستان په خاور کې په یو شمیر مرکزونو باندې د پاکستان د جنگي الوتکو د روسیو حملو په غچ کې تر سره شول او د پاکستان د پوزي او د سیاسي چارواکو په وینا د افغانستان په خاور باندې د پاکستان په حملو کې د تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډلې په مرکزونو باندې بریدونه وشول. په حقیقت کې د پاکستان د پوز او د افغانستان د طالبان د ځواکونو ترمنځ د سرحدي تاوتریخوالي اصلي عامل د تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډلې ده چې د اسلام آباد د حکومت په باور د افغانستان په خاور کې پناه اخیستې ده او د افغانستان طالبان د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته ملاتړونه کوي. په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د شتون په اکل نه یوازې پاکستان بلکې د نړیوالو ټولنو په ځینو راپورونو کې هم خبرداری ورکړل شوی دی. په افغانستان کې د جمهوریت په وخت کې هم رسمي چارواکو په هیواد کې د شلو ترهګرو ډلو د فعالیت خبر ورکړی و چې د نړیوالو ټولنو په اند دغه ډلې هم هغه راز په بیلابیلو هدفونو او پروګرامونو سره په افغانستان کې فعال دي او د پاکستان د چارواکو په اعتقاد یو ترهګره ډله تحریک طالبان پاکستان د کومه چې هم هغه راز د افغانستان په خاور کې شته. د افغانستان طالبان او د تحریک طالبان پاکستان ډله د ایدئولوژي کې له نظر یو بل ته نږدې دي او تحریک طالبان پاکستان ډله هم په پاکستان کې د افغانستان د طالبانو په شان د یو حکومت د جوړولو فکر په ذهن کې لري. له دې کبله د تحریک طالبان پاکستان ترهګرې ډلې یو هدف د پاکستان په خیبر پښتونخوا صوبې باندې د سلطې موندل دي، ځکه چې د پاکستان قبایلي سیمې له دغه صوبې سره ګنډل شوي او د تحریک طالبان پاکستان اکثر احتمالی پلویان قبایلی سیمی دی او د تحریک طالبان پاکستان ترهګری ډلې حمله هم د خیبر پښتونخوا صوبې په بیلابیلو صوبې کې تر سره کیږي. د تحریک طالبان پاکستان ډله په داسې حال کې په پاکستان کې د خپل نظر وړ د دینی اصلاح د نظام د رامنځته کولو هڅه کوي چې د اسلام آباد د حکومت له نظره د غډله د دینی حکومت د جوړولو له شعار څخه یوازې د خپلو ترهګرو فعالیتونو د توجیه لپاره د یوه پوښښ په توګه استفاده کوي. د اسلام آباد د حکومت په اند افغانستان طالبان هم د تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په پناه وړل ورکولو سره هڅه کوي له دغه ډلې د پاکستان په حکومت باندې د دباو دراوستلو لپاره د یو اوزار په توګه استفاده وکړي، که څه هم ویل کیږي چې د افغانستان طالبان د پاکستان په ملاتړونو او له امریکا سره د دوهې د موافقې تر چوکاټ لاندې یو ځل بیا په افغانستان کې واک ته ورسېدل، خو طالبان له دوو قنداري او پېښوري ډلو جوړه ده او له پاکستان څخه د خپلواکۍ د سیاست په غوره کولو څخه سره هڅه کوي.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
ایران په تیره اونۍ کې
عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه پیرزوینې ومني. عزیزانو د خبرونې په دې شیبو کې په تیرونۍ کې د ایران د ورسې حالاتو په باب له هندال پروګرام سره ستاسو په خدمت کې زفاتمی ل خپل محترم همکار
علی اصغر عابدی
سره حاضر شویو. په دغه نننې مطلب کې په تیرونۍ کې د ایران د ځینو بدلونونو په باب یو لنډه شان خلاصه دراوو، بیا به مو رابولو د ځینو موردونو په باب د تحلیلي برخې اوریدلو ته. نو را سره ملتیا وکړئ.
د حضرت فاطمه الزهرا سلام الله علیها د نیکمرغه میلاد په مناسبت له زرګونو شاعرانو او مداحانو سره د امام خامنه ای لیدا کاته. امیر سید ایروانی د اسماعیل هنیه په ټرر کې د اسرایلی رژیم په ښکاره اعتراف دې سترګې نه پټوي. او چین ته د ایران اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر لومړنی سفر په تیرونۍ کې د ایران ځینې مهم بدلونونه و. البته اوس مو هم رابولو د ځینو موردونو په باب تحلیلي برخې اورېدو ته.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود د تیر یک شنبه په ورځ د حضرت بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها د نیکمرغه ولادت د کلیزې په مناسبت د ولس د مختلفو پرګنو له زرګونو وګړو مداحانو او شاعرانو سره په کتنې کې حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د حق په لاره کې د پاڅون مقاومت شجاعت صراحت او د استدلال او منطق د قوت لپاره د ټول بشریت یوه بشپړه بیلګه وبلله او په ټولنې کې د ناامیدۍ اختلافات چونې او ویره او وحشت د خپرونې لپاره د دشمنانو هڅې ته په اشاره سره ټینګار وکړ. د شیطان د پیروکار خاصیت چټیات او دروغ ویل دي او د هغو چاره بیانونکی جهاد او د حقایقو بیانول او د منلو وړ منطق وړاندې کول دي. حضرت امام خامنه ای همداراز د حزب الله او حماس غورزنګونو د نابودولو لپاره د صهیونیست رژیم د هیڅ یو موخه د نه پوره کېدو په اشاره سره وفرمایل د سیمې شریف ملتونه به په الهي لطف او مهربانۍ سره د منحوس او خبیث رژیم ریشه وباسي او د سیمې لپاره به لاشه سبا ډالۍ کړي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د سوریې د موضوع په شمول د سیمې د مسلو په باب د ځینو ټکو په بیانولو سره هم وویل یوه بله ډله د بهرنیو حکومتونو په پلانونې نقشې او مرستو سره وتوانېده له سوریې له داخلي کمزورتیاو څخه استفاده وکړي او دغه هیواد له اړې ګړې سره مخامخ کړي. دوی د سیمې د هیوادونو لپاره یعنی په سلطې سره د مستبدو شخصي حکومت مسلط کول او که ممکن نه وای نو په دغه هیواد کې د دغه بلوا رامنځته کولو لپاره د امریکا د دوه ګوني پروګرام باندې مشتمل خپل څه موده مخکې ویناو ته په اشاره سره وویل په سوریه کې د دوی پروګرام د بغاوت راپورته کول او د اړې ګړې رامنځته کول وو او اوس امریکا صهیونیست رژیم او د هغوی ملګري د بریالیتوب په احساس سره همهغه د شیطان د اصحابو په شان چټي خبرې او لاپې وهي.
امام خامنه ای د سیمې پالاتو یو بلې څارونکې نقطې په بیانولو کې لاپی وهلو او دندورو وهلو او د بریالی توپ سیونیسی عناصرو تظاهر ته په اشاره سره وویل ای بدبختو تاسو چرته بریالی سویاست؟ آیا دا بریا ده چې څه د پاسه څلوېښت زره ښځې او ماشومان په بمونو او هوایي حملو سره ووژنئ خو ونه توانیږئ حتی د جنګ په هماغه پیل کې خپله یوه اعلان سوې موخه هم پوره کړئ؟ آیا حماس مو نابود او په غزې کې مو خپل بندیان خوشې کړل؟ آیا د سید حسن نصر الله په شان لوی شخصیت له شهادت سره سره مو د لبنان حزب الله له منځه یوړل سو؟ د اسلامي انقلاب ستر لارښود د حزب الله حماس او اسلامي جهاد په څیر په سیمه کې مقاومتي غورځنګونه او لوري ژوندي او خوځنده وبلل او سیونستان ته په خطاب کې وفرمیل پر دې اساس تاسو بریالي نه یاست بلکې ناکامه سوي یاست. دوی دغه راز د سوریې په خاوره کې د سیونیسانو پرمختګ او د هغو د ځینو سیمو نیواک د دوی په مقابل کې حتی د یوه عسکر یا مقاومت او خنډ نشتون له امله وباله او ویې ویل دغه حرکت له کوم خنډ پرته بریا نه ده. البته بې شکه د سوریې شجاع او مېړني ځوانان به تاسو له دغو سیمو ډېر ژر وشړي.
د سیمې د بدلونونو په باب د حضرت آیت الله خامنه ای دریم ټیکی په سیمې کې د نیابتي ځواک له لاسه ورکولو په ادعا سره د ایران پر ضد په نفسیاتي او پروپاګانډیز جنگ څارنه وه. دوی په دې په ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت هیڅ نیابتي ځواک نه لري وویل یمن حزب الله حماس او اسلامي جهاد جنګیږي ځکه ایماندار دي او عقیدې او ایمان قدرت دوی د مقاومت میدان ته مخ تکړی دی. نه دا چې زموږ لخوا کوم نیابتي ځواک وي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود د غراز په دې خبرې په ټینګار سره چې د ایران اسلامي جمهوریت هم یوه ورځ وغواړي کوم اقدام ترسره کړي نو بیا کوم نیابتي ځواک ته هیڅ اړتیا نه لري وویل په یمن، عراق، لبنان، فلسطین او انشاءالله په نږدې راتلونکو کې په سوریه کې هم مؤمن او شریف کسان د صهیونیستي تپلي او منحوس رژیم او د دوی له جنایت او ظلم سره به مبارزې کې بوخت دي. د ایران اسلامي جمهوریت هم مبارزه کوي او د پروردګار عالم په غوښتنې سره به دغه رژیم له سیمې لاسونه لنډ.
په ملګر ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازی د ملګر ملتونو سرمنشي او د امنیت شورا ته په یو لیک کې اعلان وکړ چې د اسرائیلو رژیم د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هنیه په وژلو کې په خپل مسؤلیت ښکاره اعتراف کړی چې د دفاعي غبرګون قانونیت او پر دې اړه د تهران دوامداره دریځ دا ثابتوي چې دغه رژیم د سیمې او نړۍ سولې او امنیت ته تر ټولو ستر ګواښ دی. امیر سید ایروانی تیر سه شنبه په دغه لیک کې ولیکل د روان کال د دسمبر په 23مه نیټه د اسرائیلو د جنګ وزیر اسرائیل کاتس په ډاګه او په ډیر بې شرمۍ سره د اسماعیل هنیه د وژلو پړه ومنله چې د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړي په دستورو کې د ګډون لپاره تهران ته راغلی و. په ملګر ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت جک پوری سفارتکار زیاته کړه د ملګر ملتونو د یو غړي هیواد په حاکمیتي خاوره کې د یو سیاسي مشر په وجلې باندې ګستاخانه او بې شرمانه اعتراف د ترهګرو او تیریګرو اقداماتو لپاره د اسرائیلو د رژیم نړیوال مسؤلیت یو ځل بیا په ډاګه کوي. دا کار همداشان د روان کال د اکتوبر په اوله نیټه د ایران د دفاعي ځواب راووالي او قانوني توب یو ځل بیا تاییدوي. ښاغلی ایروانی زیاته کړه سیونیستي رژیم نن سبا په ډېرې سپینې سترګۍ سره هڅه کوي چې د ایران د اسلامي جمهوریت خلاف د بې بنیاده تورونو په لګولو سره دایمن د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا خلاف خپل تیر او راتلونکي تیریګر اقدامات توجیه کړي او راووالي ورکړي. او بل دا چې د ایران د بهرنۍ چارو وزیر سید عباس عراقچی تیره جمعه د خپل چینایي هم رتبه وانګي په رسمي بلنه بیجنګ ته ولاړ. هغه چین ته د خپل دوه ورځنی سفر په دوران کې د دغه هیواد له خارجه وزیر سره پر کتنې سربیره د شانګهای د ملګرتیا سازمان له نومي مشر سره هم لیدکاته وکړل. د ایران د بهرنۍ چارو وزیر بیجنګ ته له رسېدو سره سم په دې خبرې سره چې د ایران او چین دواړخیزې اړیکې ډېرې ښې دي وویل طبیعي ده چې تهران او بیجنګ په مختلفو موضوعاتو کې همفکري او سلام مشورو ته دوام ورکړي او دا سفر هم په دې لړ کې ترسره سوی. هغه څرګنده کړه فکر کوم چې دا سفر په ډېر مناسب وخت کې وسو. د چینایي ملګرو بلنه هم دې ورځو لپاره وه تر څو د هغو ننګونو پاک له سلام مشورې وکړو چې په راتلونکي میلادي کال کې په سیمه ییزو او نړیوالو ډګرونو همداشان د امنیت شورا او د دوه اړخیزو اړیکو په برخه کې رامنځته سوي دي او ورته پوره چمتووالی ولرو.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر په یو مطلب کې د سوریې په هکله د عرب اتحادیې د وروستۍ بیانیې او د سوریې په وروستیو بدلونونو کې د ایران د لاسوهنې په هکله د ادعاو په هکله ولیکل. موږ هم ستاسو په شان په سوریه کې د ثبات او کرارۍ د رامنځته کېدو او د ګډوډي او شخړې د مخنیوي غوښتونکي یو. په بیخي روښانه وجوهاتو د سوریې د مځکني بشپړتیا او یووالي د ساتنې او د اهل سنت او شیعیانو او علویانو په شمول د ټولو قومونو او مذهبونو د امنیت د ساتنې او همداشان د مقدس او متبرکو ځایونو د حرمت د امنیت د ساتنې لپاره او همداشان د غیر قانوني وسلو د محدودولو د هر ډول بهرنۍ مداخلې د مخنیوي که هغه په هرې پلمې وي او همداشان د ترهګرۍ توندلاریتوب او تشدد په اړې د سوریې د لیدو د مخنیوي غوښتونکي یو چې د سوریې لخوا ګاونډیانو او ټولې سیمې ته خطر پیښ نشي. همداشان د نیواکي سیمو خالي کولو ته د خلکو د مجبورولو په لړ کې د اسرایلو د خطرناکې پراختیا غوښتنې د مخنیوي غوښتونکي یو او غواړو چې په سوریه کې یو ټول شمول حکومت جوړ شي. سید عباس عراقچی زیاته کړه خو موږ د دې پترس کې د غیر حقیقي ګواښونو په لور د سیمې د عامه خانو د بیلارې کولو په نیت سره د فتنه اچونې او پلمه لټونې اندېښنه لرو. د فتنه اچونکو موخه دا ده چې د سوریې د خاورې په تېره بیا د اسرایلو او امریکا لخوا یې د خاورې د نیول کېدو دوام ته روابالی ورکړي. د دغه هیواد په کورنیو چارو کې د بهرنیانو لاسوهنه توجیه کړي. د سوریې ځینې خلک د خپل برخلیک د ټاکلو په بهیر کې لونډې بې برخې کړي او په پای کې خپل اهداف پر مخ بیوزي. خو په سیمه کې له اوسني ګډوډۍ دوران تیریدل عقلانیت، مشارکت، ملګرتیا او له اختلاف اچونې او پړاویزې ګټه غوښتنې څخه ډډه کولو ته ضرورت لري.
قدر من اوریدونکو د دې مطلب وخت باندې ځکه پای ته ورسېده ستاسو له ملګرتیا څخه مننه کوم
او تاسو په مطالعه سپار
نو ولعالم تا سړی نه شو ویلای چې اوس دوی ولې دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي
موږ سره دا ویل چې موږ چې کومه یارګره روانه کړې ده د خارجانو په مقابل کې د شالګرانو په مقابل کې
خو پیګی چې موږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هندارا
د تهران رادیو درن اردن کو سلامونه وخت مو په خیر زه اتو الله خګنای مو تاسو هندار خبرونه اوري. که څه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو د خرابوالي لړۍ لومړی نه ده، خو په دې وروستیو کې دواړو هیوادونو اړیکو ترنګلتیا په نظامی جګړه بدله شوې ده. دغه جګړه درې ورځې وروسته له هغې وشوه چې پاکستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې هوایي بریدونه وکړل چې د هغوی په وینا بریدونه یې د پاکستاني طالبانو د تحریک په مرکزونو کړي. خو د طالبانو حکومت او ملګرو ملتونو په دغه بریدونو کې د 500 تنو د وژل کېدو او تر څلوېښتو نورو د ټپ کېدو خبر ورکړ چې په وینا په قربانیانو کې 40 تنه ماشومان، ګڼ شمېر مېرمنې او اکثره ملکیان وګړي دي. تېره ورځ د خوست او پکتیکا او پکتیا ولایتونو په سرحدي سیمو کې د طالبانو او پاکستاني نظامیانو ترمنځ نښتې ترسره شوې چې د طالبانو دفاع وزارت سرچینو په دغه نښتو کې 19 پاکستاني نظامیانو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې وه، خو پاکستاني رسنیو بیا په دغه نښته کې د نه طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړی و. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته په پاکستان کې د ناامنۍ څپه زیاته شوې چې دغه هیواد همیشه ادعا کړې چې د دغه ناامنۍ ستر لامل په افغانستان کې پر پاکستان د برید پلانونه جوړول دي او وایي د پاکستاني طالبانو تحریک په دغه هیواد کې روزل کېږي، تمویل کېږي او بیا پر پاکستان کې د ناامنۍ پیښې رامنځته کوي. خو د طالبانو سرپرست حکومت وایي هغه ژمنې ته وفادار دي چې خاوره د ګاونډیانو په خلاف ونه کارول شي او په خپله خاوره کې هیڅ وسلوالې ډلې ته ځای نه دی ورکړی. دوی وایي پاکستان د خپلې خاورې په امنیت کې ناکام شوي، د دې پر ځای چې د خپلې خاورې امنیت تامین کړي په افغانستان کې په افغانستان ناسم تورونه پوري کوي. بلخوا د افغانستان د پخواني حکومت یو شمېر سیاسي څېرې او د خیبر پښتونخوا په سرحدي سیمو کې میشتې کورنۍ دغه جګړې ته د زرګرین خطې په توګه ګوري او وایي چې دواړه لوري په خپلو کې اوږدمهاله اړیکې لري او د ولس په سترګو کې د خاورو شیندلو په موخه یاره چاره ترسره کوي. خو د دې ټولو خبرو تر شا حقیقت سره د تهران رادیو د هندارې په خپرونه کې پرې بحث کوو. بس کې راسره له پاکستان څخه آزاد خبریال او د بسایلو شنونکی هغلی تیر خان صاحب او همدارس له افغانستان څخه د نظامی چارو کارپوه هغلی صادق شیروال صاحب میلمانه دي. خو مخکې تر دې چې بحث ته ورشو یوه لنډه د بل رو بیرته ګرځو. دوستان یو ځلی بیا هم خرغلاس تحصیل تهران رادیو هندار خپرونه اوري چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ وروستیو ترنګلتیاو ته مو ځانګړې کړې ده. بس کې راسره هغلی طاهر خان صاحب او هغلی صادق شینواری صاحب میلمانه دي. طاهر خان صاحب څخه بس پیل کوو. ډېره مننه چې بس ته راغلی طاهر خان صاحب. تاسې ستاسې په نظر یو ځل بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ نښتې چې تېره ورځ رامنځته شوې وي لامل یې څه و چې کیسه ان تر نظامي اقداماتو پورې ولاړه او څه فکر کوئ چې د دغه جګړې زیان ولس ته هم اوړي او که نه او که یوازې د جګړې علامه لټول قربانیان نظامیان دي؟
ګوره تر څو چې د پاکستانی طالبانو موضوع موجود وي پاکستان کې د تشدد پیښې کیږي، حملې کیږي او پاکستانی طالبان مسؤلیت پر غاړه باندې اخلي، نو دا د پاکستان او د طالبانو د حکومت د اوسنی چې کوم حالت دی د اړیکو دا به وي. او تاسو ګورئ پاکستان چې کوم رسمن خو نه دی ویلی، البته پاکستان دلته سرچینو یا دغې د ټولنیزو رسنیو حسابونه اکاونټونه په هغې باندې چې دا حملې ذکر وشو د هغې نه وړاندې په جنوبي وزیرستان کې یو لویه حمله پاکستاني فوجانو باندې وشوه، شپاړس پکې وژل شول او هغه وخت کې بیا ټي ټي پي د هغې ذمواري مو واخیسته. نو دا برید زما همدغه خیال دی چې دا هم د هغې په بدل کې و او همدغه ګوره مارچ کې په دې روان کال کې چې کله شوی په میرعلي کې یو برید همدغه رنګ یو لوی برید تغیر وسو بیا پاکستان په خوست کې هغه وخت کې هوایي بمبار کړو. نو دا موضوع به وي او چې کله بمبار وشي یعنی د یو ملک پاکستان خو جدا نړیواله پوله ده، افغانستان وی دا فرضي کرخه ده، نو چې پاکستان نړیوال پوله منی او بیا د دې دین تیریږي خوازی نو هلته ته هغه حکومتونه ننګوي که هغه د طالبان حکومت دی په ماضي کې خو هم دا شیان شوي دي خو دومره به نه وو نو لکه لوی حملې به دغه رنګې هوایي نه وې راکټ حملې به کېدې نو بهرحال موضوع دغه ده او ګمان نه کوم چې دا ټي ټي پي مسله ډېره زر حل شي او بیا په داسې حالاتو کې خوړو حل کېږي نه چې کله داسې یو بد اعتمادي غوندې په دواړو کې موجود وي ګوره چې په یو حمله کې کله زیات تلفات مخې ته راشي لکه څنګه چې ما ویل چې په جنوبي وزیرستان کې څو ورځې وړاندې لوی حمله وشوه شپاړس ډېر لوی تعداد دی چې په یو حمله کې وژل کېږي پاکستاني فوجیان نو زما خیال چې همدغه یو علت دی سره له دې چې پاکستان خو ما څنګه ووې رسمي څه نه وایي خو لیکن دلته همدا عمومي نظر دی او اسم ماضي کې که دغه رنګ لوی حملې شوي دي نو بیا اقدام پاکستان کړی دی او ګوره زیان چې دی که نه دا نن سبا جنګونه داسې دي چې هغه مطلب دار یو لحاظ سره خو آسان شوي دي چې دا میزایل دی او راکټ دی او هوایی بمبار دی نو چې که په ولسي ځایونو کې کېږي لکه یا په کیمپ باندې کېږي سره له دې که پاکستان دا هم وایي چې هغه ځای کې د ټي ټي پي مرکزونو خو بیا هم هغه خو د خلکو سیمه وه خو یو کیمپ و نو په کیمپ کې خو هم خلک اوسي خپله وزیرستانیان دي دغه رنګه د افغانستان له خوا راځي نو هلته هم دومره هغه تجربه خو نشته که نه چې هغې یو خاص مشخص خپل هدف په نښه کړي که هغه خو په پوله باندې وي نو په پوله باندې خو بیا د فوجانو د دواړو غاړو یا د ځواکونو امکان به وي چې هغې پکې لکه د هغې ته تلفات ورسي خو چې کله په یو کیمپ باندې حمله کېږي نو پای کې خو بیا دومره هغه ټیکنالوژي کو څوک هم وي خو زه ګمان نه کوم چې د امریکې په شان ټیکنالوژي پاکستان سره یا افغانستان سره چې ډېر مشخص هغه خپل هدف په نښه کړي نو که په یو ولسي ځای باندې یو د عامو خلکو په ځای باندې کې نو هغې کې به ظاهره خبره ده چې هغه تلفات عوامو ته رسي لیکن یو بله خبره هم ده چې دې اوس جګړو دا حالت دی چې بیا که په پوله باندې مینو اوس د پاکستان افغانستان خو جغرافیې حیثیت داسې دی چې بیا لارې بندې شي لکه تاسو وګورئ چې په کورمه کې پرون جګړه وشوه او بیا اسم د کورمې لار ده مخکې نه بندره د خرلاسو چې کوم تګ را تګ لار ده نو عامو خلکو ته هم یو لحاظ سره څه ناڅه زیان خو رسي ځکه چې دا هم بدقسمتي ده چې امنیتي مسلې راشي نو بیا د خلکو تګ را تګ په تجارت باندې یو منفي اغیز کیږي
ډیره زیاته مننه طاهر خان صاحب صادق شنور صاحب تاسې هم مننه چې باس تر اغلې استاسې په نظر د پاکستان افغانستان ترمنځ د جګړې او تاوتریخوالي درمست کیدو لامل څه دی یو موضوع چې د تحریک طالبان پاکستان موضوع دی د پاکستان د خوانه او افغانستان د موضوع ردوي استاسې نظر په دې اړه څه دی او د جګړې زیانونه چاته اوړي استاسې په نظر بل اخره د دغه اوګدمهالي ترنګلتي حل لاره څه ده
جناب یعنی صاحب تاسو ته ساسي د باس ګډونوالو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم وګورئ افغانستان هیڅکله د دې نیت نه لاره پخوا هم اوس هم چې د پاکستان سره جګړه وکړي او یا هم د ګاونډي هیوادونو سره خپل هغه مناسبات راشه درشه او ډیپلوماتیک روابط خراب کړي خو همیشه مونږه د ګاونډي هیوادونو متضرر شوي او چې خصوصا پاکستان دی چې مونږ د هیڅ هیواد نه دومره متضرر شوي نه یو حتی د امریکا نه هم چې د پاکستان هیواد نه مونږ په دغه تقریبا د څلور لسیزو نه زیات مونږ متضرر شوي زمونږ نظامي او پوځي قوتونه متلاشي شوي دي منحل شوي دي زمونږ افغانستان خلک مهاجر شوي دي او همداسې هم د ډیرو لویو ستونزو سره مخ شوي دي دا چې پاکستان همیشه دوه مخه سیاست غوره کړی دی او د دې باعث شوی دی چې اوس هم دغه کومه جګړه چې شوې وه تیره ورځ دا د پاکستان د دغه دوه مخې سیاست پیل دي چې دی همیشه دوی د افغانستان پاک ته باندې دوه مخه سیاست غوړه کړی دی او همي هلته ډلې ټپلې جوړې کړې دي، بیا روزلې دي، بیا افغانستان ته رالېږلې دي چې د دې بیلګې په تېرو شلو کالو کې او د هغه نه مخ ته هم مونږ لرو او اوس هم دوی غواړي چې باثباته افغانستان امنیت خراب کړي او دا سیمې او نړیوالو ته وښيي چې افغانستان زمونږ ګاونډی دی او کوم مشکل چې اوس فعلاً په پاکستان کې دی دا د افغانستان د خاورې نه مونږ ته دا مشکل راپېښ دی.
کور ودان هغله شینواره سب چې ځواب مرکړ دوستانو یو لنډه د ملرو بیرته راګرځو. دوستانو یو ځل بیا هم ښه راغلاست. د پاکستان افغانستان ترمنځ وروستیو تاوتریخوالو ته مو بحث ځانګړی کړی دی. بس کله سره طاهر خان صاحب او همدارا شینوار صاحب میلمانه دي. طاهر خان صاحب، د افغانستان د جمهوریت پخوانیو سیاسي څیرو او اخوا بیا د خیبر پختونخوا سرحدي چمو کې هم خلکو د پاکستاني نظامیانو او افغان طالبان ترمنځ جګړې ته زرګري نوم ورکړی، ویلي دي چې خپلو کې سره جوړ دي. ولې دا موضوع څومره حقیقت لري ستاسو په نظر او ستاسو په ان د پیل شوی منازعه حل لار څه ده؟
زه دې نظر سره بالکل متفق نه یم چې دا دوی هسي یا ټوکه کوي. داسې نه ده، او یو ټوکه خو داسې نه وي کنه چې یو هیواد الوتکې یا دا غوی نور چې کوم وسایل وي هغه د پکار راولي او په یو بل هیواد کې دغه بمبارو کی اول ترې تلفات راشي او بیا دا بل حکومت لخوا یا د ملک لخوا هغه یو جواب هم وایي، نو ولې به لکه خلک دشمنی کوي یو بل سره؟ او بل دا په ولسونو باندې ډېر سخت اغېز کوي. دا خو ګوره، دا خو د ځینې سیاسي مشرانو چې کوم هلته یا دلته یو نظر دی خاص، اخو څوک نشي بدلولی. نو هغه دغې خپل سوچ دی او خو داسې په حقیقت کې نه ده. او ځینې خلکو خو دغه یو نظر د پخوانه و اوس هم دی، ممکن ده چې په راتلونکي کې هم وي. ګوره، حالات وخت سره بدلیږي، داسې نه ده چې ځینې خلک سوچ کوي او عملاً دې شیزونو ته هر چا ته ښکاري په مخه. د ځینې خلکو سیاست د دغې پورې محدود دي، که خبرې هغې نه کوي د هغې سیاستونه ختمیږي. خو زما نظر دا دی چې یو مشکل شته، او هغه مشکل تاسو د بیانونو نه د دواړو غاړو او د هغې بیا د سوشل میډیا اکاونټونو، ځکه چې نن سبا خو تبلیغاتي جګړه ده، د هغې نه تاسو اندازه اخیستی شي. نو مشکل د طالبانو د پاکستان د حکومت بالکل شته، او ممکن نه چې پاکستان کې داسې دا اوس چې کوم حالت دی دی توقع نه لرله چې طالبانو کله حکومت راغی. لیکن ځنې پاکستان کې داسې یو نظر وي چې بس دا مسلې به راته نور خلک حل کړي، داسې نه وي. او ځمکني حقایقو ته هم قتل پکار وي. نو ٹی ٹی پی خلاف افغان حکومت چې څنګه پاکستان کله هم ګام نشي اخیستی، دا زما خپل یو نظر، دا خپل شخصي خبره خو مناسب نه وي، لیکن زما د ډیر مودې راهیسې طالبان حکومت راتلونه واخلې تر د نن پورې زما دا یو موقف دی، دا وو چې افغان طالبان به کله هم د پاکستان د پر د ټي ټي پي خلاف ګام وانه خري. نو دغه پالیسی دا یو سم ده، او دا غي د پر مطلب دا دی کو زړه نه غواړي خو څه بدلون راتلی شي، دا سم نه ده چې دا کار ناممکن دی. لیکن دا غي به ځنې مجبوریتونه وي چې غي د پاکستان د غوښتنو سره سم اغرنګي لکه یو عمل نشي کولی.
ډیره زیاته مننه د مسایلو شندون کي آزاد خبريال هاغلی طاهر خان صاحب کورمودان چې بس ترغلی او زموږ پښتنې مزواب کړي. شنوار صاحب، ستاسو په نظر ولې د خیبر پښتونخوا سره حدیث مو هم در افغانستان د جمهوریت په خوانی تیری د طالبانو پاکستانی نظامیانو ترمنځ جګړې ته د شک په سترګه ګوري؟ ستاسو په نظر د موضوع څه ډول ده؟
وګوره خوګنی صاحب، کچیرته په خوا داسې ویل کېده چې پاکستان هم ډلې ټپلې روزي او هم هلته د دغه ډلو دپاره مرکزونه لري پاکستان کې، او دوی بیا مجاز کوي او امکانات په لاس ورکوي او افغانستان ته رالیږي، دا خو یو واضح خبره وه چې ستاسو په یاد دي چې لومړی ځل د خراسان مرکز او رابر په پاکستان کې د اعلان موجودیت وکړه، او همداسې هم روسا د پاکستان سره خوا کې ولایتونه لکه ننګرهار، کونړ دا بیا هم نشو، او هلته داسې ویل کېده چې دلته د خراسان ډلې داعش ډله دلته ځای په ځای شوې وه، چې تقریبا 15 کاله دا جګړې دوام وکړه، د تیر نظام پوځي قوتونه او داسې هم بهرنیان د دوی سره په جګړه کې اخته وو، چې د دواړو خواوو نه زیات تلفات رامنځته شو چې بالاخره د تیر نظام حکومت سقوط وکړ. که چیرته په هغه وخت کې دا ویل کېده چې د افغانستان د خاورې نه دلته مشکل د خپل د افغانستان په خاوره کې او پاکستان پورې ارتباط نه لري، نو دا به یو څه بنړیوالو هم دې ته غوږ ځکه نیوه چې د پاکستان پیسې کې مونږ هر څه ویلې هغه نه کېده او هغه امکان نه لرم. راغلو په دې کې چې پاکستان دغه کم دوه مخی سیاست چې غوره کړی دی اوس غواړي چې هغه ډلې ټپلې چې په پاکستان کې تقریبا د شپږو نه زیات ډلې هلته شتون لري، چې تقریبا په دې کې د درې دېرش نه زیات ډلې د داعش په شمول باندې هلته په پاکستان کې فعلاً هلته فعالیت کوي، اکتیف دي. نو تاسو اوریدلی به مې او لیدلی به مې چې تیره ورځ په پاکستان کې لویه چاودنه وشوه په دیره اسماعیل خان کې، او هم دا د یو ډلې په نامه ده ال جهاد ډلې، دا په مسؤلیت په غاړه واخیسته، یعنی هلته ډلې ټپلې فعالې دي، او دغه کومې ډلې چې دوی خپله جوړې کړې وې اوس دا د استخباراتو د منطقې په لاس کې ولیدلې دي، او غواړي چې دلته پاکستان کې یو کلي تغییر راولي، او د پاکستان دغه موجوده نظام چې داسې ویل کېږي چې دا نظام د انګریزانو نظام دی، قانون د انګریزانو دی، او غواړي چې دلته هغه کم میشت قومونه چې دي په پاکستان کې هغه خپل ازادي ترلاسه کړي، خپل حقوق ترلاسه کړي، لکه پښتونخوا او لکه مثلا بلوچستان. نو دلته اوس په کار ده چې د پاکستان فعلي نظام دا وپرځي، او په یوازې دلته اسلامي نظام رامنځته کړي. تاسو ولیدل چې تیره ورځ هم خپله د پاکستان کوم لوړپوړي چارواکي او همداسې هم هغه اپوزیسیون او هغه کسان چې دوی خپل حقوق غواړي هم ویل چې راځي تاسو وګورئ په بلوچستان کې هم د داعش مرکزونه اوس فعال دي، او نه چې څو او پاکستان دلته داعش روزي او همداسې بیا نورې وادو ته لیږي. نو بناً د پاکستان دغه غلطه پالیسی دو مخی سیاست نن د دې نتایج دوی ګوري، او دلتا افغانستان هم داسې یو پوځي توازن مونږ اوس فعلا نه لرو چې مونږ د پاکستان سره یعنی په جګړه کې داخل شو، او د لری واټن نه کولای شو چې مونږ د دوی هغه کم نظامی تاسیسات چې دي د فرضي کرخونه خواته مونږ یې تعدید کو، خو نور دغه د ډیپلوماتیک لارې دي، او دغه کېدای شي چې دلته یو څه سنځي حل کړي. خو د دې لپاره پکار ده چې دلته دغه د سیمې هیوادونه یعنی ثالث البلخیر هیوادونه دوی کینی، او د کومه مسله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ده، او کوم اتهامات چې پاکستان په افغانستان واردوي، دا حل شي.
پور مودان هغله شنوار سب چې بس ترغلی اوس مګه پختنی موضوع کړی. پلو دوړ میلمنو او درنوردن کوستا سلم ملکانه ری مننه کوم اوسنی خبرونه په همدې ځای کې پېتر سیګه تر بیا په لاس پرم رب مملشه.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka